د وی او ای ډیوا د خبرونو سر ټکی د توړاندې کو. د پاکستان دینی علمانو ډله چې کابل ته تللې خبریالان وایي د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوي، خو د پاکستان حکومت د دې خبر پخلی تر اوسه نه دی کړی. بلې خواته د شمالي وزیرستان نه د جګړې د لاسه کډوال شو مظاهره جان اوس د بنو نه رستو په پیښور کې مظاهره کړې او وایي د افغانستان کډوال دی بیرته راوستل شي او د کډوالو لپاره ځانګړي مراد دی ورته منظور کړی شي. هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې ویل د افغانستان بین ټول شتمنۍ بې له قید او شرط دی آزاد کړی شي. رویټرز خبری اداره د سرچینو له خولې وایي د کابل بین د کنګل شو ډالر واپس کولو لپاره د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. او په پاکستان کې د سیاسي تناونو وروسته صورتحال د چیف جسټس په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د پنجاب اسمبلی د ډیپټي سپیکر د حکم په کړکیچنې معاملہ نن فیصله وروي. موږ سره اوسئ.
زه رحمان بنورم. نن د جولای شپږشتمه ده. په پاکستان کې لس، افغانستان کې نه نیمي، او په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې یو بجه ده. د نن ورځې مهم خبرونو تفصیل تاسو اورئ. دغه ټول تفصیلي خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کوو، خو تر ټولو د مخه ځو ماسکو ته. هلته راسره ملګری کیږي خبریال سجاد نورستانی صاحب، چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې چې کومې خبرې کړې د دې ورسته حال راکړي. نورستانی صاحب سلام مشه.
سلام مشه بدری صاحب. په تاشکند کې نن د طالبانو استازو د نړۍ د جوړو هیوادونو د نمائندګانو ترمنځ هغه ناسته چې قرار پرون باید شوی وای د یو ځنډ وروسته نن پیل شو. په اول سر کې طالبانو نمائندګانو خبرې وکړې. د طالبانو په نمائندګۍ د یو هیئت مشر مولوی امیر خان متقی خبرې کړې دي، او تر څنګ یې د روسیې استازي او د امریکای استازو طالبانو سره نږدې خبرې کړې دي. ځین حاشیه مسایل هم غږېدلې دي. په ټوله کې طالبانو په لومړۍ ورځ په دغه کانفرنس کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه ویلي دي، او نړیوالې غوښتنې چې د دوی هغه کنګلسي پیسې آزادې کړي او د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. په څنګ کې دلته د روسیې استازو هم ګډون کړی، او ښاغلی زمیر کابلوف حتی داسې ویل کېدل چې د امریکې د استازو د ګډون په نتیجه کې به روسانو ته ګډون نه کوي، خو بیا هم د توقع برخلاف روسانو پراخ ګډون کړی دی. او ښاغلی زمیر کابلوف نن په یو حاشیوي ناسته کې له امیر خان متقی سره هم لیدلی دي، او بیا هم ټینګار کړی دی چې باید امریکایان د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي. تر څنګ امریکایي استازو وعده ورکړی ده چې دوی به د طالبانو سره دغه د شتمنیو د آزادېدو په اړه خبرې کوي، او په دې مسله باندې به غور کوي. په ټوله کې ازبکستان وکولای شول چې هغه ناسته چې دوی د پخوا پلان درلوده دغه میاشت کې ترسره کړي، او په ټوله کې د افغانستان هغه شمالي ګاونډیان لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دغه کې پراخه برخه اخیستې ده، او د افغانستان شمالي ګاونډیان په دې باور دي چې باید له افغانستان سره تعامل وشي پرته له تاجکستان. ټول د افغانستان ګاونډیان باور دي تر اوسه طالبان سره تعامل کوي.
نورستانی صاحب زموږه ګورې د رویټرز خبری اداره وایي چې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ هم د کابل د کنګل شو پیسو په سر خبرې شوې دي، او څه پرمختګ شوی دی؟ آیا طالبانو یا د طالبانو کوم بلو نږدې ملګرو په دې نړۍ کې څه ویلي دي چې د امریکا کې کنګل شوې پیسې چې طالبانو ته ستمه ده یا څه امیدونه دي چې ورکړی شي؟
بالکل، تاسو ولیدل چې د شغله ټامنس سره امیر خان متقی په حاشیه ناس کې دوه سره رښتینستي د خبرې سره کړی دی. په څنګ کې د روسیې استازي په بار بار تاکیدونه باندې وویل چې باید واشنگټن د کابل هغه کنګلسي پیسې آزاد کړي، او طالبان ته ورکړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. همدارنګه د طالبانو استازي په دې باندې ټینګار کړی دی زموږ د ټول حکومت چارې په دغه پیسو باندې ولاړې دي، او دوی د امریکای څخه دا غوښتي. خو امریکایانو هم ورته یو نوی مثبت ځواب ویلی دی، ورته ویلي چې موږ به په دې په دې اړه غور کوو او په دې اړه به خبرې کوو. پخوا خو د خبرو کومه لار نه پرانستل شوې، خو اوس په ټوله کې امریکایان هم دا شین څراغ ورته ښودلی دی چې موږ به د پیسو د ازادېدو په اړه تاسو سره خبرې کوو. خو تاسو ولیدل چې د ازبکستان هدف یوازې دلته د طالبانو سره تعامل نه دی، خپل ازبکستان متقابلې ګټې لري. د کارشناسانو په باور ازبکستان غواړي چې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا بازارونو ته لاره پیدا کړي. تاسو که اوس وګورئ ازبکستان لکه افغانستان داسې یو هېواد دی په وچه کې ایسار دی او له بهر سره لاره نه لري، نو دوی مجبور دي چې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا او خصوصا کراچی بندر ته لاره پیدا کړي. یعنی د ازبکستان مالونه چې اوس خارج صادریږي په دېرش ورځو کې دوی سمندرګي ته لاره پیدا کوي، سترو سمندرګو او بنادرو ته. خو کله چې افغانستان له لارې دوی وکولی شي پاکستان ته هغه پروژه چې دوی په نظر کې لري د ریل پټلۍ جوړه کړي، نو دوی وکولی شي چې خپل هغه د دېرش ورځې وخت درې ورځې رالنډ کړي او خپل مالونه کراچی بندر له لارې د نړۍ سترو بازارونو ته صادر کړي. نو دا هغه مسایل دي چې ازبکستان هم غواړي افغانستان کې امنیت ووسي او طالبانو سره تعامل وکړي. یعنی ازبکستان په ټوله کې مخکې له دې چې طالبانو حکومت رامنځته شي دوی طالبانو سره تعامل درلود. او تاسو لیدلي چې په 2019 کال کې ازبکستان په تاشکن ښار کې د طالبانو او د پخواني حکومت ترمنځ د خبرو اترو دپاره آمادګي شولې وه. بیا وروسته یو د سولې پاره د بین الافغاني ناست هلته وسوه. په ټوله کې د ازبکستان امنیتي مسایل مهم دي. تاسو
نورستانی صاحب ډېره مننه په آینده کې به هم په دې موضوع خواهش کوم چې تاسو سره مو رابطه وشي او خبرې درنه واخلو. ډېره مهرباني تر دې نامه پورې
منم.
لیدونکو تاسو به چرته ځای نه سوله زو کې به مونږ تاسو بوزو کابل ته او په کابل کې مونږ خبرې کوو. د طالبانو سره د خبرو دپاره د تللي پلاوي چې پاکستاني علیمان دي پکې او هغه وایي چې دوی په افغانستان کې د خبرو اترو دپاره ورغلي دي، خو نورې خبرې هم پکې شامل دي. البته د دې خبر ځنی خبر اعلانو تفصیل داسې ورکړی دی چې د پاکستان د حکومت او د پارلمان د جوړ شوی کمیټې د سار لاندې اوس پاکستانی مذهبي علیمان کابل ته ورغلی دي او هم دغه ځای د طالبانو سره خبرې اترې کوي. د دې نه علاوه دا هم درته وایي چې د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ کې څه فیصله وشوه. دا دواړه خبرونه سوله زو کر روان دي. خوولو دمه راسره اوسئ. د ډیوا سره اوسئ. د ډیوا په خبر کې خبریال اسماعیل خان سول هزي وان دی. د ډیوا په خبرونه هلي ویوي کرا غلې وو او د دې تپو جواب ورکړو چې د پاکستان د مذهبي مشرانو پلاوي په کابل کې د طالبانو سره ملاقاتونه د چا په وینا او څنګه کوي دغه تفصیل او پدې کې پاتې خبرې بدته دا غین رستو نور هم وړاندې کوو. خوول اسماعیل خان صاحب سره دغه برکت چې ارباب محمود علي کړو په شریکه ورته وګ نسو.
نو داسې چې د حکومت چې کوم د او په رسمي توګه چې کوم ملاقاتونه شو د خپل سور ځوان دی یو اټلو کابل تا او ولته د طریقې طالبان د مشرانو سره خبرې ترې شوې او په هغه کې او اټلې دا کې دل چې پرمختګ شوی دی په خبرو کې. او بیا داسې خبره کې دي چې د جولای د دې میاشتې په اخره کې به د مشرانو د قبایلي مشرانو یو هیئت چې کابل ته او د دې سره به بیا ویني او د مختلف چې کوم شرایط په هغه باندې به دوی سره خبرې کوي. نو دغې په دغه کې دلته کې پېښور کې غونډې هم شوې، کافي مشران راغلي، هغې سره سلا مشورې روانې وې او او دا اوس پکې بیا د علماو چې کوم لاړو دی هغه هم ډېره پاره لاړو او تاسو به اوس خبر شوي بیا چې هلته کې د طریقې طالبان پاکستان چې کوم مشران دي هغې سره په کابل کې لیدنه کتنه کړې ده.
او اسماعیل خان صاحب د دې نه داسې معلومات چې کوم دغه مشرانو شریک کړي وي مطبوعاتو سره تاسو کوم سرچینو نه خبر شوی وای چې د دوی ملاقاتونه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره شوی دي؟ آیا په دې کې د افغانستان طالبان برخه اخلي چې څنګه وړاندې اغې د دریم غړیتوب خبره کړې و؟
نو ته هو شغله پکې کوي غي مانیټر کوي پکې خپل په دې خبرو کې کینی کله پکې ډېر ښه خبرې کیږي غي پکې موجوده کله دوه ښه خبرې کیږي په طریقې طالبان او د پاکستان د کوم دي تر مشران جی یا دغزی سرکاري کوم چارواکي غي چې کله دي فوجي چارواکي چې دي نو غي کې په دوه ښه ملاقاتونه کیږي کله کله پکې د طریقې طالبان دا ښه
اسماعیل خان صاحب دلته کې چې کوم د دواړو خواو چې کمی غوښتنې کیږي یا کم شرطونه چې مخې ته راغلي دي د پاکستان د آئین خبره پکې کیږي د پاکستان د حکومت لخوا او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مرجر یا د انضمام ختمولو خبره کیږي او بیا نور دغه ځینې شرطونه دي دا څومره دواړو ته د قبلونه ور نه دي څومره اختلاف دي د مختلف دي غوښتنې
نو خبر دغه چې مشکلات خو دې کې شته د پاکستان حکومت ته پاره په خپل پکې مشکلات شته او هغه دغه دي چې دا خو د پارلمان د دلارې یو قانون پاس شوی دی او هغه کې د ترمیم د پاره دا رنګ ترمیم د دوه ته ای او ټو تھرډ دغه په بنیاد باندې ترمیم کیږي شي دغه په شاکول بکرانی بلد مې مدغه دا چې دا هم دې تویل شوی دی چې سره دې چې یو شمیر کسان د دې خلاف هم دي پاټا په پاټ د خبر په کوم پاټ کې په ګډون باندې خو ډیر خلک داسې دي خاص کر نه به کلی چاري غواړي چې د خبر په کوم خبر خدې جوړ شي او د پاټا چې کوم ځانګړې حیثیت او غوډه ختم شي ځکه چې هغه نه یا بیا وکړل کې څه چا مندلې نه نو دغه چې اوس څه دي بلک به مګه خبره ده چې په سپریم کورټ کې هم یو څو مشران قبایلی مشران چې کوم ندی دا خلاف او د مرجر خلاف او د پټا او د خبر پایو کېدل هغه سپریم کورټ کې یو پټیشن کړی دی هغه پټیشن اوس پورې لا پغې ما دی سپریم کورټ اوس پورې بل څه دغه نه هیرین شوی نه دی خو هغه یو پغې ما نه پوت دی نو دا ټولې خبرې ما سپتی دی ما چې کوم معلومات هغه دا چې پدې باندې دا خبر وکړو چې کوم خاص کا دفتر نمک کې چې کوم خبر شوی پای پدې باندې سره ډېر په مختک شوی
پاکستانی مذهبی مشرانو پلاوی ته په افغانستان او نړۍ کې خبرګون خودل شوی دا ګڼ شمیر افغانان وایي چې د پاکستانی مذهبی عالمانو کابل ته سفر چي دی دا باید د سار لاندې وساتل شي ورسره ورسره موږ د خبرانو سره لږ شو مخکې کوم خبرې کړې هغه دا هم چې د پاکستان د پوز د پاکستان د پارلمان په خوخه دا وفد تل دي خو د وفد په خپل باندې د خبرې پخلې نه دی کړې البته په کابل کې د پاکستان سفیر د دې وفد هرکلې کړې وو سوشي مخکې په پروګرام کې خبريال طاهر خان بریګډیر سید نذیر مشتاق یوسفزی د دې وسره په خبرو کې ویل چې او داسې معلومیږي د دې وفد منځوري د پاکستان د حکومت له خوا ورکړل شوی وي خو دا مذاکرات مونږ ته تاسو کو حکومت په نیخ باندې غولي نه کوي دا غو جواب دو ځکه چې د طالبانو حیثیت چې د غیر قانون تنظیم دی او د غیر قانون تنظیم سره نیخ باندې د حکومت خبرې فلحال امکان نه لري د پاکستان یو بل مهم خبر ته ورزو هغه د سرخار اسلام آباد د مسلمان ملګریږي تفصیل لپاره رابعه پیر رابعه پیر پروگرام کړته بخره لوي سوشي مکه موږ ورزل چې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان د پنجاب صوبې چې ستره صوبه ده کې شبي انتخابات چې کومو د اعلی وزیر لپاره هغه غیر قانوني ګرځولې دي ویل دي چې کم اعلی وزیر چې بللې و ادن د سوګن پورته شي کړه شي راته وایي سفای سره شوی ده تفصیل سره
بالکل پنیری صاحب دغه فیصله چې نن سبا د ډیر ځند پس دغه وسو چې کوم د شهباز شریف چې د په دوښتمه نیټه باندې د رواني میاشتې اعلی وزیر ټاکل شوی وو د دوست محمد مزاری چې ډیپټی سپیکر دی دا غي په حکم باندې د هغه دغه پریکړه اوس په سپریم کورټ کې روانه و د پرندرای سي هغه کله د وګرځول سو او اوس دا ویل سوی دی چې د دین علاوه کوم نوی وزیر اعلی دی هغه به پرویز الهی وي او دا هغه گورنر ته حکم ورکړي چې په سمجستي توګه دا مخستان یو ولس بجو پوری د پاکستان د وخت د دې څخه د سوګن پورته کړی سي کچري گورنر نو ولی چې گورنر د مسلم لیگ نواز ټل دی نو کچري هغه نو صدر بد دی د سوګن پورته کړی او دا ټول نوټیفیکیشن چې دی هغه به ټول ته لیږل کیږي او د دې سره کابینه هم ټول ختم کړی سوي دا حکم حکومت داغي جاري کړي وو هغه کې هم بدلون راوستل کېدای شي او دغه هر څه چې هغه کړي وو هغه بیرته
رابیا پیر د پاکستان د عمران خان د حکومت پخوانی مخالفین او اوس په حکومت کې کوم خلک دي دا د هغه علا وزیر وو د پاکستان مسلم لیگ نون د پرائم منسٹر یا د وزیر اعظم زوی حمزه شاهباز و چې دغه علا وزارت ختم کړی شو دي ته د حمزه شاهباز او د پرائم منسٹر یا وزیر اعظم د ملګرو او د هغه لخوا کم سم د ټکه خبرګون خدل شوی دی
جی بالکل ډیر سخت عکس العمل مخې ته راغلی دی کم د اطلاعات او وفاقي وزیر د مریم اورنګزیب هغه دا خبره کړې ده چې د عدلیې په ضد باندې به یو تحریک شروع کیږي د عدلیې د بحالي تحریک په شروع کیږي ولې چې دغه شان پریکړې اکثره د دغه کم بنچ دی هغه لاړه مخې ته راغلی دی د دې سره خپل د ګوند مشر نواز شریف د ټویټ ته لاري ویلي دی چې دغه په پاکستان کې تماشا جوړ کړی سوې ده چې دغه شان پریکړه کیږي او د دوی لور او د مسلم لیگ نواز ډلې مشره مریم نواز دا چې د یو جوډیشل کو یعنی د عدلی یو حمله ګرځولې ده او د دې سره د دې څخه وړاندې د پیپلز ګوند چې کوم د دوی ائتلافي ګوند دی د حکومت ائتلافي ګوند دی هغه هم فرت الله بابر دا خبره کړی و د ټویټ تلاري چې اوس په کار دی عدلیه په ضد باندې د سې ګامونه پورته کړی چې هغه محدود
یعنی مخالف ګوندونه اوس د پاکستان د عدالت د دې فیصلې په ضد احتجاج یا مظاهره کول غواړي رابیا پیر یو بل خبر هم په مطبوعاتو کې سرکولیټ کیږي یا ګرځي چورلي وایي چې اوس د حکومت سره یوازنۍ لار دا پاتې ده چې په پنجاب کې گورنر راج ولګوي دا زموږ خبرونه تاسو ولیدل
خبرې خو هسی پر رپورټونو کې په مطبوعاتو کې خدا خبرې را روانې دي خو تر اوسه پورې خپل مسلم لیگ نواز علي په دې اړه څه نه دی ویلي او تحریک انصاف دا خبره کړې ده چې چېرې به هم ټرینر شودل سی په دغه صوبه کې گورنر راج جوړول ته خو د دې سره به زه درته وایم چې په وزیر اعظم هاوس کې د ټولو ائتلافي ګوندونو یو غونډه را بلل شوې ده د وزیر اعظم شهباز شریف لاړه خان او په دې کې به پرې کېږي چې په راتلونکي ورځو کې څه کېدای شي او څنګه کېدای شي او هم دغه د گورنر راج څخه بچ کېدو د پاره نن یو لس بجې دغه سوګن پورته کولو حکم جاری کړ سوې دي نوی وزیر اعلی د پاره نو اوس پر راتلونکو وخت کې حکومت څه کوي وفاقي حکومت څه کوي د مسلم لیگ نواز ډلې هغه به اوس د هیڅ پله پریکړه کوي
ډیره مهرباني رابیا پیر چې موږ سره ملګری شوی وې
ډیره مننه په مخه مشه چې
ډیره مهرباني تاسو
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
او بلوچستان کڑکی زپلی صوبہ کے جمہوریت پلو او د اقلیتون حقوق لپاره کار کون کے طاہر ہزارہ سوکو سکارے کبو او داغه په جون کے پاخره کے چکم سوشو دا در تسو لحظو کې وړاندې کوو خو دې مخه منګزو ملګرو ملتونو په افغانستان کې چکمه مرمنې دي داغه پاکل د فکر مندو یو رپورٹ دا ملګری ملتونو وای په افغانستان کې د خزو جون په شا تک لیدو تلې او دا د خطر ګارانټی دا یا جرسته چې وحل کیږي او د افغانستان خزي د خطر سره مخ دي پدې کې د طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای خزي په دفترونو کې کار کوي او په هنتونو ته په هنتونو پرانستی دي خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو خوندزیو پاړې سره دی ویلي نور تفصیل بارکوال مې اخیر وړاندې کوي
د ګل یا دوشنبه په ورځ له کابل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د ویډیو لینک لاره په خبرو کې میرمن الیسن ډیوډ جن وویل درې سوه څلور څلوېښت ورځې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي خو وایي تقریبا دغې هرې ورځې د اکثرو افغانو ښځو او نجونو حقونه حالت او د دوی ټولنیز او سیاسي حیثیت خراب کړی دی
په تیرو یولسو میاشتو کې موږ پر ښځو د بندیزونو د پالیسیو او چلند زیاتوالی لیدلی دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی ملک دی چې نجونې په کې سکولونو ته نسی تلای. ښځې له یو څو څانګو او ځانګړي رول پرته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له مرسته کوونکي دفتر یونامه وروسته د ښځو څانګې دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي او د طالبانو استازي هم په کې ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو نگران وزیر امیر خان متقی نن د تاشکند غونډې ته وویل په هنتونونه پرانستی او زرګونه زده کوونکي خپل زده کړو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو سکولونو د پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی متقی ویلي ښځې په ډاډمن چاپیریال کې د تعلیم، روغتیا او نورو سرکاري ادارو کې کار کوي. په ځینو سیمو کې چې تر اوسه مناسب چاپیریال نه دی جوړ، ښځې په خپلو کورونو کې تنخواه اخلي. وایي دوی هیڅوک د سیاسي نظرونو د توپیر له کبله له کار نه دی ګوښه کړي. خو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي الیسن ډیویډین وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو له حقونو سرغړونه له دې ښکاري چې نه یوازې په کابینه کې ښځه نسته، بلکې د ښځو د چارو وزارت یې هم ختم کړ او له هغوی یې په سیاست کې د برخې اخیستلو حق هم اخیستی دی.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي پر ټولو په زوره ژغ کول دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مبارزه یو نړیواله جګړه ده. دا په هر ځای کې د ښځو د حقونو جګړه ده او هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې د ښځو لپاره کوو یا یې په کولو کې ناکام یو، دا ښکاره کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه د څه لپاره ولاړ یو.
طالبانو په ورستوي کې د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو رپورټونو ته په جواب کې ویلي د افغانستان ښځې له اسلامي اصولو سره سم له خپل ټولو حقونو برخمنې دي، خو ملګری ملتونه وایي وخت له رسیدو راهیسې طالبانو د ښځو د حقونو د نه محدودولو ژمنې رد کړې دي او د هغوی د جامو اغوستلو پر طرز له کوره بهر کار کولو، تعلیم کولو، په ازادۍ سره ګرځېدو یا په سیاسي ژوند کې د هغوی پر ګډون یې بندیزونه زیات کړي دي.
بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریک نه وي چې بدن ترخکاری او دومره څنګه نه وي چې د بدن د غړو نمائندګي کوي.
میرمن ډیویډن وایي په افغان ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون له اوسنی مالی او اقتصادي بحران د دې هیواد د راوتلو یوازینی لار ده. وایي ځینې معلومات ښیي چې له کارونو د ښځو محرومېدل کولای سي د افغانستان اقتصاد له یو ارب ډالرو یا د خالص کورنۍ پیداوار له 15% برخې محروم کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د امریکای مشهور خارونو کې یو خار نیویارک هم ده. په نیویارک کې په ملینو خلک پاتې کیږي چې پښتونوم دی پکې. په دې پښتونو کې یو انجینیر نومان ده، دا څوک د سکر کوي دا به وړاندې کوو چې ته زه ما 1600 کې خو ولزو په خبرتا د بونو نه هغه کډوال چې په خوای مظاهره کوي د شمالي وزیرستان نه کډوال شو جګړه دلاسا اوس په خبرتو رسیدلې دی او د پېښور پریس کلب باندې په مظاهره کې ویلې دي اخر حکومت د دې سره توپیر چلند ولې کوي. هغه کډوال چې افغانستان ته تللی هغه ته هغه مرات ولې نه ورکول کیږي کم چې په کور دننه کډوالو ته ورکول کېدل. نورې غوښتنې سوې په دې باندې رپورټ تیار کړی دی دیو خبریال عثمان خان.
د شمالي وزیرستان نه تکاله وړاندې د ضربي عذب عملیاتو په ترڅ کې بې کوره شوي کډوالو په بنو کې احتجاج ریکارډ کول ورسته د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت شروع کړی دی. په ګڼ شمېر کې دغه کډوال د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او د ډول په ډب خپل احتجاج ریکارډ کوي. په احتجاجي پرلت ناس کسان وایي د شمالي وزیرستان 2000 کډوالو د تیرو دوو میاشتو راسې د 40000 روپو مالی مرستې تړل شوې دي، کومې چې به دوی ته د موبایل سیم د لارې ترلاسه کیدلې.
چې وطن کلیر دای چې مد تو سه د سیمینه باندې ول په دغه زی مجبور کړی چې مش پرت په تمبیون کې پرت په داس سره ګرمای کې یو سړی و پاس نه دای چې دای لکه دل تای سیمینه سره باند کړل په دا واجب باندې مجبور شوی احتجاج کې په امن احتجاج
خدا فتون په وخت د انتظام اداره وای حکومت د هغه کډوالو مرستي تړلی سوک چې بیر تخپل سیمه تاسوستان شوی وای کچیر ته بدی کسانو کې کوم کډوال دا سوي چې خپل علاقو ته بیر ته نوی واپس شوی د هغوی مرستو بحالولو باندې غور روان دی
نو شل در هر کورنۍ ته مرسته ملاوي دی حکومت فیصله وکړه چې اوس د افغانستان نه هم خلق راغلل نو دا خلق چې کم اوسه پورې مطلب مرسته اخلي او د دوی علاقې کلیر دی په کار دادې چې د دینا مرسته باندې شي
د حکومتي شمیرو تر مخې د افغانستان نه په ورستي پړاو کې 2000 کورنۍ بیر تراغلې دي او په هغه کې شپږ زره 200 کورنۍ ته مرستې روانې دي او د پاتې کډوالو د کره کتنې عمل دوام لري په احتجاجي پرلت ناس کډوال سلور غوښتنی لري یو دا چې افغانستان کې میج د شمالي وزیرستان ټول کډوال دی په پوری توګه راستانه کړل شي دویمه دا چې د افغانستان کوم کډوال د واپسۍ په دې تیرو پړاوونو کې راغلي دي هغوی ته دې د نورو کډوالو په سیر مرستې شروع کړل شي د مرستو دا پیسې دې سیوا کړل شي او څلورمه دا چې د کومو کورنو په دې کډوالۍ کې مرستې تړل شوي دوی ته دې د واپسۍ انتظام وشي او یادې دا بندې کړې شوي مرستې پرانستل شي د بنو بکخیل کډوالو کیمپ کې د تیرو څو کالو راسي استوګن متاثرین وایي دوی په کیمپونو کې د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او ډېر د ستونزو سره مخ دي
پاکستان کې د نن ورځې بکخیل کیمپ ته لورشه چې شو شور سپایوي او واخ نه پکې تراوي په میجه د پاکستان د آئین د قانون لوندې ځکه تراوي چې دا وچ د پړتا ملک داده د شرګر ډاکټای تاسو د مرک پرځلستا میجه د دای ژوند د غریب ژوند را وخستل د د پورا د قانون د پورا د بچکول د پورا نن د میش سره دراز یو تای کو
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوز اتکا لوړان دی په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضربي عذب عملیات کړي او دا و کوي چې د عملیاتو د لارې شمالي وزیرستان د وسلوالو څخه پاک کړي دي خو بیا هم په زرګون شمیره کې کورنۍ د خپل سیمونه لري د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
ګن کور نه وران کړی وو سیلابونو د لاسه د خلکو فصلونه تباه شوي وو ساوري او مالی زیانونه شوي وو اوس د پښتونخوا حکومت وایي چې د خلکو تباه پیکیج ورکوي یعنی مرستې به ورکوي دا مرستې به څنګه او کله ورکول کېږي 16 کې دغه تفصیل درته وایو چېرته ځای مو ضروري رپورټ روان دی خو لومبې ځو د بلوچستان کړکۍ ځپلې صوبې بلوچستان سرخار کوټه ته چېرته چې یو اقلیتي سیاسي مشر پروستیو کې مرشي ولې د پاکستان د دغه صوبې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دا یو لوی تاوان وو طاهر هزاره په ژوند باندې د بي ویډیو خبريال حفیظ الله شرانی رپورټ تیار کړل دی
د طاهر خان هزاره زوی محمد اطهر خان وډیوته د ټلیفون پیغام لالارې وویل پلار یې روغ رمټ وو نور ناروغي نه و د ضعیف عمر لواجبې وخت نا وخت د ملا درد درلود او بس هغه وویل
نو 45 میں کالای کی عرب کے والی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے
د سحر پر 9 بجے 25 منٹ بالا بنی ما ته ټلیفون راغلی د پلار طبیعت یې سم نه دی او پر هغه د زړه دوره راغلی ده راس زور رغلم اول مې د زړه ناروغانو رختون ته ویوړ بیا می بلته پر رختونونو کې یو ډاکټر هم موجود نه وو شاوخوا 15 ډاکټرانو سره پر اړیکه کې وو خو یو هم نه راغلی زه دا غنم چې د ډاکټرانو د نه راتګ له وجې زما پلار مرګ شوی دی مړ نه دی
وفات نه یې قتل یې
د طاهر خان هزاره نزدې سیاسي ملګری لیاقت علي داور وډیوته وویل تار خان هزاره په کال 1952 کې پیدا شوی او تر 12 ټولګي پورې د کوټه په سندیمن سکول کې زده کړې کړې دي. وای هغه د کور د چلاو لپاره د کویلی کاروبار کاوه، خو زیات وخت یې سیاست ته ورکړی او تل به د مظلوم او محکومو په حق کې ژغ پورته کاوه.
تار خان د مظلوم او محکوم قومیتو ترمنځ اتحاد او اتفاق او مشترکه مبارزه د لپاره کار کوله.
تار خان هزاره د هزاره شیګانو د وژنې د پیښو پر ضد پرلت او احتجاجونو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ او لادرک بلوچستان لپاره ژغ پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز په احتجاجونو، جلسو، پلتونو کې هم زیاتره وخت برخه اخیستله او د پاکستان پر حکومتونو او ادارو به یې سختې نیوکې کولې، چې له کبله یې تار خان هزاره د یو مزاحمتي سیاستوال په توګه پیژندل کېده. د لیاقت علي داور په خبره د بنگال ازادېدو پس د بیا می پلسیزه کې جوړې سوې نېشنل عوامي پارټي یا نیب څخه طاهر خان هزاره خپل سیاست پیل کړ. په کال 1950 م کې د نیب ګوند د منحل کېدو پس طاهر هزاره د بلوچستان صوبې لوتلي سیاستوال غوث بخش بزنجو سره په نېشنل ګوند کې ګډون وکړ او له نېشنل ګوند پس هغه په پیپلز ګوند کې شمولیت وکړ او پر مهمه عہده وګمارل سو. د داور په خبره په کال 2001 کې د هغه وخت د پاکستان واکمن پوځي مشر جنرال پرویز مشرف او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو ترمن د واک له شریکېدو پس طاهر هزاره د احتجاج په توګه له پیپلز ګوند او خپل عہدې څخه استعفا ورکړه. هغه د هزاره پروګرسیو فورم او هزاره سیاسي ورکر په نامه تنظیمونو مشر هم پاتې شوی. له هغه پس طاهر خان هزاره په کال 2013 کې یو ری بیا خپل سیاسي مبارزې لپاره مخه کړه او د هزاره سیاسي کارکونان په نامه تنظیم یې فعال کړ. د طاهر خان هزاره پر مړینه باندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، بی ان پی منګل، نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراتیک او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو او بیلابیلو سیاسي مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو خواشینی او د غم اظهار کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین لیکلی د مظلومو او محکومو دوست طاهر هزاره له دې دنیا کوچ وکړ. د ظلم او جبر پر ضد په کلکه ولاړ وو، د سامراج ضد د مزاحمت مثال وو. موږ د طاهر هزاره وجرأت، مزاحمت او خدمتونو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوو. د زرګونو سیاسي مدني مشرانو فعالانو په شتون کې د طاهر خان هزاره مړی د دوشنبه په مازګر د کوټي د مریابات په بهشت زینب هدیره کې وخاورو ته وسپارل سو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی دیوا، کوټه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
The UTEL Satellite Frequency SFA, Aviabi, Channel Yosal 3.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
The Shalami پیړی په غوس منځ موده کې، یعنی 1900 کې هندوستان دوه ټوټې شو، تقسیم شو. دغه وخت له پاکستانه هندوانو سکھانو هندوستان ته هجرت کوو او له هندوستانه مسلمانان پاکستان ته تلل. یو شمیر کډی پور ورسېدي خو ځینې پکې پاتې شوې. په دې کډو کې یوه د 50 کلنې رینا ورما کډه هم ده. 50 کلنه رینا ورما له هندوستان اوس په خپل کډه بسې، په خپل کور والو بسې، خپلوانو بسې پاکستان ته روانه ده. سو لزو کې دغه رپورټ د وړاندې کوو چې د ځای مخه په پښتونخوا کې چې کوم سیلابونه راغلي وو، د هغې د لاس چې کوم ځانونه شوي وو، د پښتونخوا حکومت وس اعلان کړی دی چې دغه خلکو سره کومکونه کوي، پیکجې یا مرستې ورکوي. دا رپورټ او دې پسې د ټکه بزو بیا کړکې ځپلې صوبې بلوچستان ته هلته هم د سیلابونو د لاس چې کوم ځانونه شو، نو ورلد هیلت ارګنایزیشن په دې لړ کې څه کوي. خړمبه د ملک وکاس رپورټ.
د سوابې ضلع کروندګر وایي قدرتي افتونو یې د تماکو په شمول نور فصلونو ته په مکمله توګه زیان اړولی دی. دوی وایي وړاندې فصلونه ناروغۍ وځپل، بیا پرې ګلۍ وشوې او کم چې لږ ډېر پاتې فصل وو هغه ورله د پشکال بارانونو وځپلو. خو وایي تر اوس وخته پورې ورته د ضلع انتظامیې څوک چارواکي نه دي راغلي.
ما پسې تقریبا 2-3 پیرې بنډه ریجیکټ کړلې، زه واپس راوړم او ډیپو والیم نه علي. دا ټول ښه مال د وګړو سره مخامخ دی. او دیکھیے وہ لاڑ ہوئے تقریبا دیکھیے گز گز وہ لاڑ ہوئے مونږ ځان سموز دوران امرا سنت لل بیا مونږ پخپل باندې پانا کې ما تکړه لو کټم ځان سوي وړ بکټ کې پان تړه او غم به راځه روډ ته رئیس تقریبا 0.5 کیلومتر مزان به روډ تکاو دومره به ولاړې پټې کې ما خدای شته چې چا 50 روپۍ تاوان هم راکړی او نه څوک راغلی دی او نه هم څوک لیدلی دي.
په دې کې ځینې کروندګر اوس هم لا د خپلو فصلونو د بچ کولو هڅې کوي خو دا کروندګر نا امید ښکاري. دوی وایي چې دا آفتونه په داسې حال کې راغلل کله چې فصلونه پاخه شوي وو خو د دومره تاوان وروسته هم ورته سو حکومتي مرسته نه دی ورکړی شوی.
دا غینه بعد خو مونږ په منډه شوی دا تماکو زمونږ یا وچو یا لاندا یا شنار څه چې مونږه د دې نه نه وزګار شوی تر اوسه پورې په منډه پرې خټو پرې خراب پسونو پسې مونږ سکت جوړ شي خو تر نن ساته زمونږ خو هیچ چام ته پوس نه لی کړی. اورېدلیم دي چې وزیر اعلی صاحب راغلی دی نو پته نه لګي چې مرغوس ته راغلی هر ځای ته راغلی خو مونږ به د دې علاقې نه یا به د دې ثوابۍ نه.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 3 نیټه د صوبې اعلی وزیر محمود خان د ثوابې ضلع دوره کړې وه او د زیانمنو ودانو او فصلونو مالکانو ته د 1 ارب روپو د حکومت د مرستو اعلان کړی وو. خو کروندګرو د اتحادیې صدر وایي د حکومت د مرستو لپاره یې د اړوند افسرانو د دفترونو دورې وکړې خو هغوی دومره وکړولو چې مایوسه شو. دوی غوښتنه لري چې کروندګر دې نور اونه زورولی شي.
او تحصیلدار لاشه تحصیلدار وای تا بس یاره په دغه شی تنگ لمن اخر دا غینه هوکلار شوما کم نسخان چې زما د زمیدار ورونه شوه ټول تاسو موجود دی دلته اور د نورم تاسو په مخ کې باندې بوزه م تاسو دبا زدا پریوتی تما کوچ منګ په برانډو کې ځولن کړي په کوټو کې ځولن کړي په بټو ای سی سره کار غنه خو زمنګ د حکومت د خوانه ډیره سخته دا ګیلره چې د ارض زمیدار د شلکا ډیر شلکا لسلکا روپونو خان شوی خو زما د قسم کړه نن تاریخ پورې د نن ورځې پورې منګ لا د حکومت د خوا یا د سیاسيانو د خوا یو سړی نه راغلی چې اغه منګ له اسم ډاډ راګیره منګ بیا داسې وګیا داسې نو منګ به خوشاله شو.
او د ضلع انتظامیه چارواکي وای د کوم کاروندګرو چې زیان شوی وي نو هغه دی اړوند اسسټنټ کمشنر سره خواستونه جمع کړي او د هغه تفصیل دی ورکړي بیا به انتظامیه د هغه خواستونو جاج اخلي. چارواکي وای دوی سروه کړی دا او په هغه کې ورته هوښه د 0 اکړو زمکه د فصلونو خواستونه راغلي دي او په یو ونه کې بدغه کاروندګرو ته مرسته ورکړی شي.
زمیدار پاتې شوې دي نو هغه ته زموږ د ریکوست دی چې متعلقه اسسټنټ کمشنرانو سره ملو شي اپلیکیشن دی ورکی هغه دغه ریکوایرمنټ برابر کی دغه کم ریکوایرمنټ دی هغه برابر کی او ایس ګام صاحبان ته موږ وی دی چې فل کمپلیټ کښنه موږ ترور وکړي چې هغه ته موږ ریلیف ورکو.
13 اونۍ وزیر اعلی محمود خان د ثوابې د دورې په محل د سیلاب له عمله د مړو شوو تنانو کورونو ته د یو تن په سر 3 لکه په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 4 لکه د ودانې جزوی زیان په سر 1,65,000 او د 1 اکړ په سر د نقصان یې کروندګرو ته د 10,000 روپو چیکونه ورکړي وو. خو کروندګر بیا وایي باید دغه سرکاري مرستو کې د اسانتیاګانې راوستي شي چې دوی ترې هم ګټه پورته کړي. ملک وقاص وایس آف امریکا ډیوه نیوز ثوابې.
زیاته متاثر شوی صبح چې وا هغه بلوچستان وا په دغه صبح کې نږدې 1,000 کسان وژل شوی دي. ګڼ شمېر کاروبارونه تباه شوي دي، فصلونه تباه شوي دي او خلک مرستو ته اړتیا لري. ورلد هیلت ارګنایزیشن یا د سیا نړیواله اداره د بلوچستان د حکومت سره په دې کې څه کومک کوي هم سمسوري رپورټ وړاندې کوي.
په پاکستان کې د WHO د نړیوالې ادارې مشر د بلوچستان چیف سیکرټری او د روغتیا د څنګې لالي رتبه مامورینو سره ولیدل او ویل چې په لومړي ځل باندې د بلوچستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د هیزې د وبا د کنټرولولو لپاره ویکسین له پاکستان څخه به پیل کړي چې په رسمي توګه باندې په بلوچستان کې دا کمپین د بلوچستان د 3 ضلعو په 8 ډیرسیونن کونسلونو کې به ترسره کړي چې اوس په 2 ضلعو کې روان دي. لوی مرام یې دا دی چې د هیزې د ناروغۍ مخنیوي وکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې او بلوچستان حکومت تر 8 ملیون ډالرو زیات دوایانې، خیمه او نور توکي هم ورکړل. د WHO ډاکټر رحمت الله وویل چې دا غزمن سو زیلو خلک باید وخپل ماشومان ته د ایزیزخه د ژغورنې لپاره واکسین او څاسکی ورکړي.
سیلابونه کې او کوم شي په ډیرو زیلو کې د هیزې بيماري پیدا شوې ده. د ایزې یو خصوصي د ویکسینیشن مهم شروع دی په اتو ازلاو کې چې د ایزا د وبا په صورت کې د نو په ازلاو کې پټه شامل ده. ارنای د مسلو ده گوادر دے کیش دے لورلائی دے برکان دے اولاغ سرا سرا سے ٹینٹو نے ورک دوائیں نے ورک او
د روختیا د نړیوالی ادارې مشر بیا د بلوچستان د قدرتی آفاتو د مخنیوي د ادارې د پیډمی د دوتر دوره هم وکړله او ویل چې د پاکستان او د افغانستان پر سرحدي پوله باندې د کرونا د ویکسین مرکز به پرانیستل کیږي او په نورو سرحدي ضلعو کې به د روغتیا د مرکزونو لپاره سامانونه او دغه ډول د ضلع شیرانی د ځنګل له اور څخه اغېزمن سوي سیمو ته به د روغتیا اسانتیاوې ورکوي. د ضلع کیچ د ډینګي وایرس د خورېدو د پلټنې او انتظامات او دغه ډول له لشمینیا مچر چې د بلوچستان په څلورو ضلعو لسبیلا حب او گوادر کې موجودیت لري هلته به هم مرکزونه پرانیستل کیږي. پر دې مهال باندې د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی ویل چې صوبایي حکومت تکل کوي چې و خلکو ته د چشلو صفا اوبه ورکړي او امر یې وکړي چې د نړیوالې ادارې له لوري ورکړل سوي سامان به زر تر زره اغېزمنو سیمو ته رسي. په روان کال کې د بلوچستان ډېر بوکټي ضلع شیرانی او په نور یو شمېر سیمو کې د ایزې ناروغي پیل سوې وه چې له سوه به یې تر لس زیات ماشومان زمړه سوي وو او په سلګونو اغېزمن سوي هم وو. اوس چې له سیلابونو څخه په بلوچستان کې تر شل زیاتې ضلعې ډېرې اغېزمنې سوي دي د روغتیا د څانګې مامورین ویره لري چې په دغو سیمو کې به د ایزې د وبا د پیل کېدو خطر موجود دی. حمید سمسور، ویوی ډیوا، کوټه.
تاسو به اوریدلی وي چې پخوا به ویل په غرونو سر شو، دا به د لیونۍ لپاره ویل کېدل، خلکو به د ټوکو په توګه ویل کېدل. خو اوس په غرونو ختل چې دی دا سپورټس دی او دا سپورټس چې دی دا په دنیا کې مقبول دی، ورسره ورسره پښتونخوا کې په سوات کې هم دی. دغه شان غرونو ته د چې کوم خلک ختلی دی په دې اقله به د تفصیلي رپورټ وړاندې کوو. خو په پښتونخوا کې وروستی بد اقتصادي وضع چې ده ډېر خلک کو متاثره کولو سره سره خلک هم متاثره کړی دی. چا چې به په دې ورځو کې په دې مشکلاتو په ورځو کې خلکو ته کورون ته سامانونه خوراکونه وغیرہ رسول، په دې څومره اثر شوی دی په دې کاروبار باندې؟ صادق قاسم شاه رپورټ راکړي.
اوکے، نور سفا کارو تاو سا اوکے چی برگر نمو سرا پوائنٹ دستا سو جی چی برگر نمو سکتا سو تا پا کارو جی یو چیکن برگر جی یو چیکن تکا لارج پیزا اوکے دا کم جی تا ڈیلیوری کول لی حیت آباد
په پیښور کې د دغه وړو غوندې هوم ډیلیوري سرویس یا کور ته سودا رسوونکي کامیاب کاروبارونو باندې د پېټرول نرخ اضافي او ګراني د لاسا بد اثر پرېوتې دي. په دوی هر آرډر باندې خپل چارجز یا خرچه هم 40% سیوا کړي، خو بیا هم د دوی عمله وايي د دوی کمایي کې د پېټرول نرخونو سیوا کې دو سره کمی راغلی دی. درې وړو هوم ډیلیوري سرویس سره د رایډر په ټول کارکونکي عبدالواحد وايي اوس خو د ګراني د لاسا یا طرف ته ډیلیوریز ته پیټرول پوره کول ګران دي. د ګرانی د لاسه اوس ډیر خلک دوی ته په خوشحالي زیاتې پیسې یا ټیپ هم نه ورکوي.
مخکې حالات خو گزارې کوله، مخکې به مونږ د 300 روپو تیل واچو، مونږ به په غونډه ورځ کار روزګار کولو. اوس هغه مطابق زمونږ خرچه ډبل شوې ده. اوس چې 600-700 روپو مونږ تیل اچو نو هغه مطابق کار روزګار نشته دی او ډیلیوریانې کمې شوې دي.
د کال 2014 راسي په پیښور کې خپل ملګري سره ډیر په کامیابی سره دغه کاروبار شروع کونکي عبدالواجد وای د پېټرول نرخونو اضافي د دوی کاروبار باندې نیخ په نیغه بد اثر غورځولې دی.
خلک ضرورت پوره کېدلو ته حیران شوي دي، نه کې د نور شیزونه اغستلو ته. نو دا غي سره زموږ د مارکیټ چې کم دی، دا سېکټر چې کم دی، دا متاثر شوی دی اور ډیر شیزونه بدل شوی دي. اور چونکہ دا قیمتونه دومره زر زر سیوا شول یو بل پسې دومره زر زر پکې رد و بدل راغی چې اوس کو مطلب دومره زر خو زه خپل چارجز نشم کېدولی.
عبدالواجد وای په مارکیټ کې گرانی د پټرولو قیمتونو سیوا کېدل او وبا هر څه د دوی کاروبار باندې نیخ په نیغه اثر اچولی دی.
موږ سره رائیډران دا کم چې په موټر سایکلو باندې اډونه ډیلیور کوي هغه دی را سره، نو د هغو خلکو په روزګار باندې یا د هغو خلکو چې کومه تنخواګانې دي په هغو باندې اثر پرېوځي. چا به چې مخکې 40,000 یا 25,000 روپۍ جوړوي د تیلو د سیوا کېدو په مد باندې د هغو په هغه کمایي باندې اثر پرېوتی دی، هغه اوس ډېر لاندې راغلی دی.
د تیر کال د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا د پای راپور تر مخه پاکستان کې یو دیش فیصدی ځوان کل بیروزګاره دی او ځوان کاروبار کوونکي یره لري که ګرانی او د پیټرول نرخونو کې دغه اضافه باندې کنټرول اونه منتلی شو نو بدمعاشي حالات به د دوی روان کاروبارونو باندې بد اثر واچوي او پاکستان کې د ځوان کل بیروزګاری کې د اضافه یره ده. کیمرمن هاشم علی سره سعدیہ قاسم شاہ، بی او اے ٹی وا، پیخور.
پختونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلی دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کو چې زه دروغ په افواګانو کې مرازی خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړي.
بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي. د استاد خیال محمد صاحب دا غږ او پرومو په داسې وخت کې راغله چې زموږ راتلونکي رپورټ ورسره هم ډیر تعلق ساتي. څنګه چې ما لږ شي مخکې ویلي وو چې د پاکستان او هند چې کله جوړېدل دوه هیوادونه هندوستان تقسیمېده، نو ډیرو خلکو هندوستان ته او ډیرو پاکستان ته هجرتونه وکړل. ډیر خلکو ځان سره خپل ساوري کډې ماشومان خپل قربان بوتلل، خو د یو شمیر نه بل شو پاتې شو. په دغه بلتون کې ډیر خلک اغیز بند شوي وو چې یو پکې 15 کلنه رینا ورما هم ده. رینا ورما اوس د خپلو دغه جدا شو خپلوانو لپاره سره د ملاقات لپاره پاکستان ته ورغلې ده. د دې خبريال بارکوال مخه له رپورټ وړاندې کوي.
دا نوی کلنه رینا ورما ده چې 15 کال وروسته له هند پاکستان ته ستنه سو او په راولپنډي ښار کې خپل د خړپوڅو هغه کور او کوڅه ولیدل چې دی پکې له خپل همزول سره لوبې کړې وې. هغه د خپل پخوانی لوی کور په بالکنی کې ودرېده او له خوشحالۍ په ډکو سترګو یې د لاندنیو کورونو ننداره وکړه. د هغې په ورتګ یې خپلوان، څنګلوري او د ګاونډ خلک زشت خوشحاله وو او پر هغې ګلونه وپاشل.
لدومره اوږدې مودې وروسته خپل کور ته په راتګ زه بیخي ډېره خوشحاله یم. زما یو ډېر پخوانی خوب وو چې دلته په راتلو سره رښتیا سو. ټولو زما مرسته
وکړه. رینا ورما 14 کلنه وه چې د هندوستان د ویش پر وخت یې کورنۍ له دې دوه منزله کوره کډه سوه، خو حافظه یې اوس هم ډېره پیاوړې ده او خپل زاړه یادونه یې هېر نه دي.
زه چې راغلم د خوشحالۍ او خفګان ګډوډ احساسات مې وو، اوس مې هم جذبات ګډوډ دي ځکه چې زما خپل ټوله کورنۍ بیخي ډیره زیاته یادیږي. زما مور پلار او موږ پندې ورونه ټول اته تنه وو چې اوس یوازې زه ژوندی یم ځکه زما خپل کورنۍ ډیره یادیده. پلار مې دا کور په ډیره خوارۍ جوړ کړی وو.
د رینا ورما غوندی ګڼ شمیر داسې کورنۍ په هند او پاکستان کې اوسېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو ناسمو اړیکو او تاوتریخوالي له کبله یوې بلې غاړې ته د خپلو خپلوانو له لیدو محروم دي.
باید نوی نسل ته د مینې پیغام ورکړل سي چې دوی د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. نوی نسل د حکومتونو تګلارې بدلولای سي. موږ څنګلوري ملکونه یو، زموږ کلچر او ډیر نور شیان ګډ دي. موږ باید په مینا او همژغی ژوند وکړو.
د ورما مور او پلار او نور خويند ورونو د خپل پلارني کور د لیدو ارمان خاورو ته یو وړ، خو هغه چې د دن تراغله دیوالونه شکل کړل او اوش کې ورته وته سوالې رینا ورما چې اوس یې په سر کې تور ویښته نسته، پر 1940 میلادي کال د میلیونونو نورو خلکو غوندې له خپلې کورنۍ سره د هند پونا ریاست ته کډه کېدو ته مجبوره سوه، او په کلونو کلونو د ویزې ترلاسه کولو له هڅو وروسته یوه اونۍ مخکې د سړک له لارې پر واهګا پوله لاهور ښار ته تېره سوه. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د رینا ورما په شان قصه د ډیورن د پولې دواړو خواو ته پرتو پښتنو کې داسې د سونو او زرګونو په شمېره کې پښتنو قصه ده چې روزانه کوي په میډیا کې. کېدای شي ناراضي داسې کوریج نه ورکول کېږي لکه څنګه چې رینا ورما ته د هندوستان او پاکستان مطبوعات ورکړی دی. خدا سے بی بی شیرینی، گل بی بیانی، حضرت اللہ کاکا، محمود اللہ کاکا ډیر دی چې هغه د خپل خپلوانو سره د یو زئی ژوند تیرولو ارمان په زړه کې ساتي. په دې لړکی د وی وی ډیوا په خبرونو کې وخت په وخت د قصتا سوره بیا به هم درته وړاندې کوو. خو زو د امریکای تر ټولو ستر صنعتي اقتصادي کاروباري ښار نیویارک ته د کولاګانو او د لکونو میلیونو پښمیر کې د پاتې کېدو لپاره دغه خار د ډیرو خبرو لپاره مشهور دی. په دې کې پښتانم دي او په دغه پښتنو کې یو انجینیر نومان هم دی. انجینیر نومان څوک دی، څه کار کوي، دا کیسه ورته کوي د ډیوه خبریال فضل الله. درینا ورما رپورٹ منگا چلو بکار چھ منگا داسی ویلے وے کنا دا دا منگ جاتے کڑے چھ منگا ڈیورن کس نہ وے کڑے درینا ورما کس نہ پتھو گا کار
کوی نومان دا وقت نیویارک مینہٹن غربی سیمہ کی تا جوڑی دن کے
وری دوا مشر دے وری یو پرسیو دا یو رپورٹ تے اس نو منسوب سر تر سی ڈلی چھ پکھے دا سے دوڑ پورن ڈیو دیراج جی پکھے دوڑ پکھن راضی درین راضی
دا دے منسوبی یو سر دا سمندر او بل دا نیویارک خار سر لگی
موسم سر رپورٹ دے دا فیاز ٹو ینگسٹرز ماؤنٹین ماؤنٹین کلائمبرز مشرای غسل
شوی دی پ نیویارک سٹی کے دا گرزے دو ڈیر زیاد زائن بھائی ٹائم سکوئر بھائی سٹیچو اف لیبرٹی بھائی ڈاؤن ٹاؤن ورلڈ ٹریڈ سینٹر خو دا ځای چې دی دا یو نیچرل بیوټی ده او د کې ډیر زیات گرینری ده. د دې سایت ته یو سایت ته اوبه دي، بل سایت ته سیټی ده او د دې خلا او د دې یونیکنس او دا یو جزیره ده. دا د سیټی په منځ کې یو جزیره جوړه شوې ده، نو ډیر زیات ټورست خوښي.
نو مان وای هغه چې راغلې نو دلته ورته د صلاحیت په بنیاد کار ورکړل شوی او امریکا ځکه د موقع هیواد بلل کیږي چې دلته د کوم مسلک، کامیت، رنگ، نسل یا ژبې په بنیاد نه بلکې د صلاحیت او هنر په بنیاد هر چا ته یو رنگ موقع ورکول کیږي.
دلته کې چې تاسو سره تعلیم وي، تاسو سره هنر وي، انو تاسو هر چرته تللی شئ. امریکای ته ځکه لینڈ آف اپرچونیٹی وای چې که تاسو فرض کا ایجوکیشن وی تاسو سره برابر، تاسو سکلز برابر وی، تاسو هر چرته تللی شئ، تاسو هر ځای ته رسیدلی شئ. زه یو ډیر عام غونده کې انسان وم، زما سفارش نو، زما څوک پیژنګلو نو، خو چې ما ایجوکیشن پورا کړو، خپل سکلز را سره او تجربه و را سره، نو ما ته هر یو دروازه کولاو مالی دلی دا. ما چرته هم دلته کې څه قسم هم ډسکریمینیشن نه پښتنو سره نه مسلمانانو سره مالی دلې.
د نیویارک ټایم سکوئر په شمول ډیر داسې ځایونه شته چې په زرګونو خلک هر کال دلته د سیل لپاره راځي، او نو مان وایي چې دا نوې ځای هم په دې غرض جوړ شوی دی.
پهلا په نیویارک سیټي کې ډیر زیات ټورست ډیسټینیشنز او خلک بتلل ټایم سکوئر ته بتلل، یا به خلک تلل سټیچو آف لیبرټی خوا ته، ډاون ټاون مینهټن ته، او هغه نه بعد مونږ چې دا نوې اډیشن وکړو په دغه کې نو دلته کې ډیر زیات خلک څنګه چې تاسو کتی دي شي، نو ډیر زیات خلک دلته کې چکر لا سیل لا راځي.
خاغل نومان وای د دې منسوبې لوی مقصد دا دی چې خلک شین کی وینی او ذهني آرام عمومي، ځکه چې دلته لوی لوی ودانۍ دي او خلک اړتیا لري چې داسې ځایونو ته لاړ شي چېرته چې قدرتي ښکلاګانې وي، ونې او بوټي وي او ښه وخت تیر کړي. فضل الله، وایس اف امریکا، ایوا، نیویارک.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
څنګه چې ما لږ شپه مخکې ویلي وو چې پخوا به خلکو غرونو ته چې قتل نو دا به ویل چې په غرونو سر شوی دی، لیونه شوی دی. خو اوس غرونو ته یوازې خلک د سیل لپاره نه ځي، بلکې په دې کې سپورټس هم کوي، په دې کې لوبې هم کوي. دغه شان لوبه چې ده ماؤنټین کلایمبنګ ورته وایي، یا په غرونو ختل چې ده یو باقاعده لوبه ده. دغه شان دوه زلمی ماؤنټین کلایمبرس دي، د هغو حال قصه کوي د دې خبرې فیض ظفر.
دا سواد دوو ځوانانو په اول ځل د سواد د ټولنه دنګ غر فلک سره ته ختلی دي، او د دوی نه مخکې یو پاکستانی او درې خارجي راخوتونکي د غر ته ختلی وو. فلک سره د ستر سمندر نه په 9,843 فوټه چوتوالی دی، او په دې غر کال سره واوره پرته وي او وریږي پې. د غر ته ختونکې 15 کلنه سید زیشان عمر بډی وته وایي،
زه د فخر سره ویل غواړم چې زه ولنې سواتهم، او ما د فلکسیر لفاظ چې کم دی قدم چې کم دی هم کې خو دولت پاکستان جنډه چې کم دا هغه په مالې هرا وکړه. فیلینګس خو زما په هغه ټایم کې ډیر زیات هاي ول، او ډیر زیات چې کم دی خوشحالي می فیل کوله، او ډیر زیات چې کم دی د خپل قوم د فاره او د خپل وطن د فاره او د خپل پښتنو د فاره چې کم دی یو ډیر زیات د فخر هغه وخت چې کم دی اغه می ګڼل.
دوی چې دا تو شپو روزو سفر نه پس دوی د غر سره وهدو، لارې ډیر سخت او ګران ما. دوی د ځان سره د خوراک سره سامان وړیو چې په لارې به خوړو او وره به ویلې کوله، او هغه وبه به سکلې. فلک سره خاتون کې ویشکلنه سیټ نومان خلیل دی وځوي،
خو ډیر زیات خوشاله یم چې پیک چیرې زموږ سواد های سپیکو پارنر بم راتلو، کی پی نه علاوه بم پیمان راتلو. زموږ د خوښي شو چې مونږ به کوو دا به زموږ لپاره یو اعزاز دی، الله پاک دې مونږ کامیاب کړي.
دوی وایي چې په لار د باران او واورې ورېدو لکه دوی د ستونزو ښکارو، خو دوی حوصله نه بیلله. دوی وایي چې د ډېرې واورې ورېدو له کبله دوی دوه ورځې په کیمپ ون یا په اول پړاو کې ایسار شوي وو. دوی وایي چې لاره څومره سخته وه دومره ښایسته هم وه، او کله چې دوی د فلک سر غر سر ته ورسېدو نو د هغه ځای نه ډېرې ښایسته نظارې وې او ګڼ شمېر ډنډې په نظر راتلې. دوی وایي چې بل ځل به دوی د کیټو غر ته تختو حسن کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
چې واوري دي چرته چې ښکلاګانې دي، چرته چې هواګانې دي، چرته چې د سوات سیند دی، او د سوات د سیند په اقلام ما اورېدلی دي چې دا د پښتونخوا وطن په تندي باندې د دې مثال د غمی دی. دغه سیند ته په وروستیو کې ځینې مشکلات هم ورپېښ شوي وو، لکه مثال په توګه د سیند نه ګیر چاپېره لارې جوړې شوې وې، خزلې ورته ورګزارول کېدې. په دې سیند کې چې کم دن نمایان دي د هغو ژوند ته خطر ورپېښ شوی، اوس هم دا خطر موجود دی. او نړیوال وایي چې د دې خطر مخنیوي لپاره باید په ځایي کچه باندې چټک ګامونه واخیستل شي، کنه دغه شان سیندونه اکثر بیا ډېر زیات نقصان شي. نن په خبرونه کې کوم رپورټونه تاسو اوریدل، که تاسو کې یو رپورټ بیا اوریدل غواړئ یا ځان پوه کول غواړئ نو د وی وی ډیوا فیسبوک چې دی یا ویب سایټ چې دی په دې باندې تاسو دا بیا کتلی شئ. د ویب سایټ درک دی www.voadivanis.com. د فیسبوک او د یوټیوب درکونه دي VOA Dewa د دین علاوه تاسو د دیو سره په ټوټر انستګرام او نورو لارو هم ملګری کېدای شي. نن د خبرونوم د ځکه پاتې رسید د خبرونې پروډوسر وو سلمان یوسفزئی، د خبرونې د ریډیو انجینیر وو جان یا جانتن، او د ټلویزیون انجینیر وو واسکو. نن د دې خبرونې او د دیوا د خبرونو د چارو راغونډونکو کوارډینیټر وو نوشروان کلندر. هم دې کدا خبري خبرونه پاتې رسید خو د دیوا ویب سایټ باندې تاسو خبرونه تازه تر لاسه کولای شئ. که غواړئ چې ویب سایټ خبرونه ولولئ نو لاړ شئ www.voadvins.com ته. زه رحمان بنرم، چاته چې شپه ده هلته مو شپه په خیر، او چاته چې ورځ ده هلته مو ورځ په خیر او ښه چاره.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوه.